السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام 8 بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو اونیز بحث د ازادۍ په څپو کې د پروګرام ته ځانګړی شوی دی. په دې پروګرام کې چې کوربه زما همکار احمد شیبر دی، په پاکستان کې پر افغان کډوالو د کړې تنګیدو په اړه خبرې شوې. د پاکستان حکومت تاسو خبرې چې ناقانون افغان کډوالو ته د همدې اکتوبر میاشتې تر پای پورې مهلت ورکړی چې له پاکستان راووزي، کنه دوی به په زور له هغه هیواده وایستل شي. دا چې د پاکستان دغه اقدام په څه معنا دی، دغه افغان کډوالو راایستل چې شاوخوا 1.2 میلیونه دي، افغانستان به وړتیا ولري کنه، په دې او اړوند نور مسلو په دې پروګرام کې بحث کیږي. هله ده چې دا پروګرام واوري، میلمانه هم ورته رابلل شوي، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د طالبانو له بنده د افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. یونما نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې دوی په افغانستان کې له حاکمو چارواکو سره د رسنیو د خوندیتوب د ملاتړ او د خپل سر نیونو د پای ته رسیدو په تړاو په فعال ډول خبرې کوي. مرتضی بهبودی پرون چهارشنبه د طالبانو د حکومت له زندان خوشی شو. د بهبودی میرمن الکساندرا مستوفا یا ازادي راډیو ته د نوموړي د خوشی کېدو خبر تایید کړی دی. د امریکا د جیولوژي څېړنیز ادارې د افغانستان په لویدیځ کې نن سهار د یوې بلې زلزلې ټکانونه ثبت کړي دي. دغه ادارې په خپل ویبپاڼه کې دغه زلزلې شدت د ریختر په کچه 4.1 ثبت کړی او ویلي دي چې مرکز د هرات له ښار 2 کیلومتره لري، په شمال لویدیځ کې 10 کیلومتره تر ځمکه لاندې وو. دا څلورم ځل دی چې په 13 ورځو کې د هرات ښار او لویدیځ سیمې زلزله لړزوي. په نننۍ زلزلې کې د مرګ ژوبل راپور نه دی ورکړل شوی. د ایران پولیس وایي د تیر اونۍ په پای کې په پلازمینه تهران کې د فلم دی ډایرکټر او د هغې د میرمنې د وژنې اصلي قاتلان یې نیولی دي. د ایران د قضایه قوې ویبپاڼې میزان له ډېرو جزئیاتو ورکولو پرته اعلان کړی چې پولیسو د دغو وژنو په تړاو چې تیر اونۍ سوي 10 تنه نیولی دي. سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د امریکا ولسمشر جو بایډن به نن د اسرائیل او حماس وسلوالو ترمنځ د جګړې او پر اوکراین د روسیې د برید په اړه خبرې وکړي. د ښاغلي بایډن دا وینا به د واشنګټن په وخت شپې 8 بجې وي. او سره له دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن غزه ته د مرستو رسولو لپاره له اسرائیل او مصر سره هوکړه وکړه، خو بیا هم نن زرګونه تنه مرسته د غزه او مصر په پوله کې بنده پاتې شوه. بایدن پرونو ویل چې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی هوکړه ورسره کړې چې سر له سبا یا د اکتوبر له 6 به د پایل په توګه شلو لاریو ته اجازه ورکوي چې غزه ته چې سخت بمبار شوی مرسته ورسوي. هوکړه کې ویل شوی چې چارواکو او نورو مسولانو ته به د لارو او سړکونو د رغونې لپاره وخت ورکول کیږي. خو د مصر ولسمشر وایي دوی سرحد نه دی بند کړی، خو په خبره یې پر فلسطین د اسرائیل او څلور پړاو بریدونو مجبور کړی چې د مرستو موټرو ته اجازه ورنکړي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم. ل پاکستان د 1.7 میلیون دی ول کافان کډوالو په ناسرګن برخلیک بحث لرو. د افغانانو ته د اسلام آباد د ورکړې ضرب العجل تر 2 اونیو لنډه موده پاتې ده. د پاکستان حکومت د اکتوبر په لومړیو کې وویل چې 1.7 میلیون ولکه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري، که د نومبر تر لومړۍ نیټې له دغه هېواده ونوځي په زوره به یې وباسي. په تېرو نږدې 3 اونیو کې پاکستاني پولیسو پر افغان کډوالو کړۍ تنګه کړې ده. یو شمېر افغانان بېرته افغانستان ته تللي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM په یوه راپور کې چې د چهارشنبې پر ورځ خپور کړ وویل چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 15 پورې 10,312 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. د IOM په وینا د دې کډوالو سربیره د اکتوبر په لومړیو 2 اونیو کې 644 افغانان پاکستان له خپلې خاورې په زور ایستلي. د طالبانو د کډوالو ستنیدونکو چارو وزارت بیا په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې یوازې د چهارشنبې یعنی د اکتوبر په 13 5,104 افغانان د تورخم او سپین بولدک د لارو افغانستان ته ستنه شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا د سه‌شنبې پر ورځ وویل چې د پاکستان دا پریکړه به په ځانګړي ډول هغه افغانان زیانمن کړي چې د سر د ساتنې په خاطر پاکستان ته تللي دي. د شورا د پاکستان له حکومت غوښتې دي چې په زور د افغان کډوال خپل خاورې نه شړي. طالبانو د ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ کې د ستنېدونکو افغانانو لپاره د لنډمهاله اوسېدو په خاطر کمپ جوړ کړی دی. د طالبانو د کډوالو او ستنېدونکو چارو وزارت په ایکسپانه کې لیکلي دي چې د ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ کې د راستنېدونکو کډوالو لپاره موقتي کمپ د چهارشنبې پر ورځ پرانیست. دا کمپ د طالبانو په وینا د 1500 کورنیو د اوسېدو لپاره بسنه کوي. په داسې شرایطو کې چې ژمی را روان دی، په افغانستان کې د بیکاري کچه لوړه ده، اقتصادي ستونزې زیاتې دي، دومره لویه شمېره کډوال که خپل وطن ته ستانه شي ستونزې به پسې زیاتې نه شي. دا پوښتنه هم د ځینو په باور په ځای ده چې پردی کټ تر نیمو شپو دی او تر کله به افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. د دې لپاره مو دلته د بحث په خاطر عزیز الدین معارج پخواني ډیپلومات او د سیاسي چارو کتونکي ته بلنه ورکړې ده. په ماسکو کې پخوانی ډیپلومات او د چارو کتونکي غوث جان باسته مو بلنه ورکړې ده او د سیاسي چارو کتونکي سید زاکر شاه سادات مو بلنه ورکړې ده. میلمانه په خبرونه کې را سره دي، د دوی هرکلی کوم. لومړی سادات صاحب، که تاسو واورو څه فکر کوي که دغه کډوال په راتلونکو سکمو دوو اونیو کې افغانستان ته په زوره ستانه شي، او یا لکه څرنګه چې په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه ځینې افغانان په خپله خوښه هم افغانستان ته ستنه شي؟ وضعیت په څنګه شي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، ستاسو د پروګرام درنو میلمنو ته، ستاسو د پروګرام اوریدونکو ته. په ټوله کې دا یو ډول فشارونه دي چې ګاونډ ملکونه یې په دغه ورته وخت کې یو ځای لکه د یو توطیې په شان غواړي چې په افغانستان دا بوج اضافه کړي، ګواکې د افغانستان اوسني واکمنان دې ته تابع کړي چې یا د دوی خواستونه ومنل شي او یا به دوی دا رقم ته فشارونه اضافه کوي. ګرچه دا فشارونه ډېر د نړیوال سازمان د خوانه هم د دواړو ملکونو ته ویل شو چې یعنې دا بالکل ناشونی کار دی او دا نو جفا ده د مهاجرو سره چې کېږي، د چا به ژوند په خطر کې وي، د چا به واقعا اقتصادي حالت ښه نه وي، د هغې په وجه به هلته مهاجر وي. لاکن پاکستان دوه مخه لري د دې نه، یو دا چې خپل سیاسي اړخ کې یو بل خپل اقتصادي اړخ ته هم پام کوي، چې ګواکې په بهرني ملکونو باندې فشارونه اضافه کړي چې د دې طریقه ځان ته یو لویه بودیجه ترلاسه کړي، لکه پخوای چې هم همداسې کول. نو طالبان ته هم په کار ده چې خپل تابعیه ولري، خواهی نخواهی ده.
مننه سادات صاحب، دې ته به بیا راشو چې طالبان باید څه وکړي. په همدې برخه کې د عزیز الدین معارج نظر کا واخله. معارج صاحب، څنګه دغه کډوال به په دې لنډه موده کې ستانه شي افغانستان ته؟ معارج صاحب ستاسو ژغ نه اورم. تر څو پورې چې مو له معارج صاحب سره ټلیفوني رابطه ټینګې شي، دغه سوال به له جانباز صاحب څخه وکړم. جانباز صاحب، څرنګه دغه کډوال به په دې موده کې ستانه شي؟
سلام تاسو ته محترم اوریدونکو ته، خو بحث کې درنوال اوسم طبعا چې نه، دا خو د ناممکن او ناشونکي کار دی. او هغه اقدام ته چې د پاکستان ملیتریستي چارواکي غواړي متواصل شي، دا یو تقابل دی هم د افغانانو سره هم د ملل متحد دغه ټولو کنوانو سنو سره. بشري حقوقو ته په حقوقو نه کاملا یو سرغړونه ده، یو بیرحمی ده. او طبعا چې دا ناممکن کار دی په دغه سې لنډه موده کې په دغه شمېر.
جانباسب او بخشه، ولی داسې فکر کوي چې دا ناممکن دی؟ د پاکستان صدر اعظم ویلی دی، سرپرست داخله وزیر ویلی دی، او د سیشن بی پورس باندې داسې راپورونه خپاره شول چې د پاکستان د پوځ مشر هم دغه پریکړه تایید کړه. او په پاکستان کې چې ازادي راډو د افغان کډوالو په وینا کوم راپورونه لري، مثلا په اسلام آباد کې، په کراچۍ کې، په کوټه کې، په پېښور کې او د پاکستان په نورو ښارونو کې د کورونو څښتنانو ته ویلي دي چې د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې باید هیڅ افغان ستاسو په کورونو کې په کرایه باندې ژوند ونه کړي. بیا هم فکر کوي چې دا ناممکنه ده؟
هغوی خو خپل اقدامات کوي، خپل تهدیدونه کوي، بې له شکه مونږ ټول په دې جریان کې هر څو کېدی شي چې د زور نه به هم کار واخلي، خو دا فزیکي ناممکنه ده. ښاغلی شبر، په دغه کچه، په دغه تعداد، مهاجرین دی په دې لنډه موده کې وطن ته راستانه شي. دا یو غیر عادلانه، غیر بشري، غیر انساني، غیر قانوني اقدام ده چې د ټول دنیا د انتقاد سره مخامخ شوی. همدغه پرون تاسو حتما اخبار طبعا چې د ټول نه ښه تعقیبوئ چې زمونږ متحد استازي پاکستان هېواد ته تقریبا د څه ګواښ ګونه وویلې چې دا د بشري حقوقو نه سرغړونه ده او دغه پروسه دې ودروي. نو په دې ترتیب زه دې نتیجې ته رسېږم چې البته چې دا یو تهدید دی، البته چې یو چې دا زموږ هغه ډېر ځپل شوي بېچاره وطنوال به په پاکستان کې زیانمن شي، هم معنوي هم فزیکي د توهین به شي، تاخیر به شي. خو په دغه شمېره د افغانانو وتل د پاکستان نه فزیکي ناممکن دي خواله شبر. او دا یو ځلی بیا کوي اصلي هویت د پاکستان میلیتاریستي چارواکو د دوی هغه مناسبات افغانستان سره، د دوی هغه چلند افغانانو سره، او هیله ده چې افغانان که تر اوسه پورې پوه شوي نه اوسېږي، وروسته د دې دې پوه شي چې هر هېواد ته ضرورت نه ده چې موږ ووایو چې دا زموږ ورور هېواد دی. پاکستان یو دښمن هېواد دی. پاکستان چارواکي د افغانستان دښمنان دي. دغه دوه کلو کې ښاغلی شبر، پاکستان د ملل متحد نه $4.5 میلیارد اخیستی دي. $4.5 میلیارد تاسو کولی شئ دا چک کړئ. نو معلومه ده چې دا پیسې چیرته ځي، د چا جیبونو ته ځي. دا پیسې د همدغه پاکستاني ملیتاریستي حاکمانو جیبونو ته ځي، او لپاره دي چې دغه پیسې په مهاجرینو باندې ونه ویشل شي. دوی داسې یو اقدام ته لاس اچوي، هغه ظالمانه اقدام ته چې زموږ مهاجرین د پاکستان نه کاکی. او دا هغه وضعیت دی چې ټول دنیا په دې او افغانان په نور هم په دې سر خلاص.
مننه. البته له قانوني پلوه ما دا موضوع د سیاسي چارو لکتون کې افراسیاب خټک سره شریک کړه. هغه ویل چې پاکستان د کډوالو په برخه کې کوم نړیوال کنوانسیونونه چې دی هغه نه دی لاسلیک کړي، او کله چې وایي چې دغه افغانان یا دغه بهرنیان په دې وطن کې اوسي او قانوني اسناد نه لري، نو یو لار ورته لري چې د لخپلې خاورې وباسي. خو جنبه صاحب ستاسو دا خبره چې په فزیکی حساب باندې آیا ممکنه ده چې د تورخم او سپین بولدک او د میرامشاه له لارې دغومره کډوال په دغومره لنډه موده کې له پاکستان افغانستان ته لاړ شي او کنه؟ دا سوال بیا په خپل ځای دی. مارج صاحب رخ شو را سره. نه تخنیکی ستونزه لرو. له اسلام آباد ته یو میرمن یو افغان کډواله زکیه خفوری را سره ده. دی واتس اپ لاره را سره وصل شوی ده. له دوی په واورو، اغلی غفوری تاسو څنګه له ستونزې سره مخامخ شوی یاستئ؟ تر اوسه پورې پولیس تاسو درغلی؟ تاسو کور ته چې تاسو ته ویلی دی چې له کوره ووځئ؟
السلام علیکم. خدای وکړي تاسو خیر. بله، اوس نن مهال چې څنګه چې تاسو پوهیږئ پاکستان کې د افغانانو ستونزې ډېرې زیاتې، او هیڅوک نشته هغوی سره مرسته وکړي. او زموږ مخکې کوڅه کې راغلي وه پولیسان، او هغه کسان چې دلته اوسېدل هغوی ته ویلي وه چې تاسو خامخا خپل کور خوشې کړئ او لاړ شي، ځکه چې موږ کوم کسان چې هغوی نارینه وه هغوی خپل ځان سره ویوړ، او څوک چې نور کسان هغوی سره و نور ټول کسان کور کې وو. او هغې ته ویلي وه چې تاسو اسناد نه لرئ، تاسو کولی شئ چې اسلام آباد خوشې کړئ او بیرته خپل وطن ته لاړ شئ، کنه مونږ خپل رازو او تاسو ورو. یو دې ستونزې دي چې افغانان دلته مخامخ دي، خو داسې کس نشته چې دوی سره مرسته وکړي او دوی رهنمایي وکړي. یا دوی سره داسې
وبخښئ، تاسو په خپله د پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري؟
بله، زمونږ ویزه شته. مونږ هم دلته دوه کال کېږي.
څوک چې ویزه لري هغه سره پولیس غرس نه لري؟
نه، کوم څوک چې ویزه لري قانوني دي هغه سره هیڅ غرض نه لري، او راځي د هغه کورم لټي چې اسنادونه چکی ګوري چې اسنادونه یعنی ویزه او پاسپورت لري، هغه سره هیڅ مشکل نه لري.
ستاسو داسې پیژندوي او یا خپلوان شته چې په دې تیرو څباندې دوه نه وي کې له اسلام آباد بیرته د افغانستان په خاطر للی یا نور شهرونو ته کډه شوی؟
او ډیر خلک دي هم دا اوس د دوه ورځ مخکې زمونږ فیملی وه دلته بهیریا ټاون کې اوسېدل هغوی اسنادونه بالکل نو هغوی سره بیا هغوی خپل هغه کوم کور چې دوی کرانه اخیستی وه هغه کس ورته ویلي وه چې تاسو کور خوشی کې بس لاړ شي هغوی نو مجبور شول چې خپل کالي ټول کې او بیرته افغانستان ته لاړ شي.
یعنی دغه ویره عمومی په اسلام آباد کې خبره ده او په اسلام آباد کې چې کوم راپورونه ازادي راډیو لري څه باندې 40,000 افغانان ژوند کوي ستاسو په باور چلته ژوند کوي ډیر کسان د پاکستان ویزا نه لري او کنه اکثریت ویزا لري؟
نه داسې ده کې ډیر کسان لري او ډیر کسان دي چې نه لري. څنګه چې مونږ احوال لرو کسان نه کنه پینډي کې هیڅ څوک همداسې کور نه ده چې هغوی سره ویزا وي. راول پنڈی کے سو کسان چې افغانان اوسی اغوی سره بالکل ویزا نشته ټول سره او بیا اسلام آباد کې دلتا G9 G8 او دلتا داسې ځایو کې بیا ټول ویزا لري ځکه چې اغوی لیگل دلتا اوسیږي.
زکه غفوری ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته بیرته به بحث تر وګرځو. سعادت صاحب په دغه یو حالت کې چې د افغانان په پاکستان کې په دغه حالت کې سره مخامخ دي که څه هم مخکې جانباز صاحب دا توضیح کړه چې په فزیکي لحاظ دا ممکن نه ده چې دومره مهاجر بیرته افغانستان ته ستنه شي، لیکن په ورته وخت کې هر هغه امر یا هر هغه فرمان چې د چارواکو لخوا صادر شوی وي په دې سترګه هم باید ورته ونه کتل شي چې ممکن نه ده. افغانان باید څوک
خامخا دلته خو انساني احساس هم مطرح ده او افغانانو ته مسئولیت په لحاظ خپل د مهاجر ورونو لپاره تابع کول پکار دي، لکن دا چې څومره امکانات شتون لري دا به بېله خبره ده. له بلې خوا نه افغانستان په خپله یا د اوسنی حاکم نظام په رسمیت نه دی پیژندل شوی او دا اقتصادي فشارونو اچول فقط ما وویل چې دوه مختلفې راغلې دي په اصطلاح لاملونه لري چې دوی یا دا غواړي چې مثلا په هر قیمت چې کېږي دا اوسني حاکمانو سره چې د دوی څو ځله ټکر راغلی دوی ځان ته تابع کړي او د دوی د خواستونو مطابق دوی هم حرکتونه وکړي، او یا دا چې واقعا هغه ډېر پخوا هم په تاریخ کې داسې شیان تکرار شوي دي په دې 13 کلونو کې چې موږ د شمال د خوانه هم همداسې تر فشارونو لاندې د مهاجرتونو تر فشارونو لاندې راوستل شوي، ځکه چې پخواني امیر آهنین امیر په نامه چې څوک وو عبدالرحمن خان د هغه په وخت کې هم دا کار شوی و. دوی عین کاپی کړی دی او د دوی دواړه وزیر خارجهګان د دوی او د ایران د ملاقات نه وروسته دوی علني دا تصمیم ونیو او د دې دواړه نه یعنی د دې تمه افغانان باید ونه لري، لکه څنګه چې د جانباز ته په خبرو کې ورته اشاره وه دا هېواد کلم په نامشروع توګه جوړه شوې ده او نیمایي زمونږ د هېواد برخه هم پکې غصبه ده. اخواته پښتانه هم چې کوم دي هغوی هم ځانته افغانان وایي، خو دا هم افغانان دي او هغوی هم افغانان دي. یا په ځانګړې توګه که درته ووایم د تپل شوي کرښې دواړه خواته قومونه چې کوم دي، که اخواته په اصلاح مومند دی دخواته مومند دی، که هلته افریدي دي دخواته افریدي دي، که اخواته شینوار دي دخواته شینوار دي، تر چمنه پورې چې همدسته ځي تر اسکرو پورې دا د دغه ویلول اصلا د ابتدا نه ډېره ظالمانه شوې ده او اوس هم دغه تسلسل په یو شکل دغه کرخه چې وتپل شوه یا دغه اغزن پارت تیر شوی په دې کې اته پخواني نظام چې د جمهوریت په نامه یادېده دوی هم دې شي سره توافق نه درلوده، لکن د دې په حساب چې وطن زمونږ په کنټرول کې نه وه د هغې فنډ هم امریکایانو ورکړی وه، نو دا شم وتپل شو. دا سلسلتن یعنی هغه سټپ بای سټپ یا قدم په قدم هغه توطیعی دي چې د افغانستان وګړو ته په اصطلاح د ابتدا نه
مننه سادات صاحب
اوس عملي کېږي.
مننه سادات صاحب. په تبیید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویاند حشمت الله وجدانی چې په خپله په اسلام آباد کې ژوند کوي وایي چې د افغانانو ژوند په پاکستان کې ورځ تر بلې په ترخېدو دی او سخت کېږي، دا څرګندونه اور
داغم اعلان نوروز تدیر افغانان چې په پاکستان کې ژوند کوي د اقتصادي ستونزو ترڅنګ دوی تروانی ستونزه هم پیدا کړې دي. ډیر افغانان وایي چې دوی په خپل کورونو کې لکه زندانیان غونټ کې ژوند تیرې، دوی نشي کولای چې د باندې وځي ولې چې د پولیسو لخوا نیول کیږي. داغه ویر دوی ته یو داسې ستونزه پیدا کړې دي چې دوی خپل کاروبارونه ته نشي تلای او بل خواته په کوم کورونه کې چې دا مهاجر ووسی دا غوی مالکان لخوا دوی تویلل سوي دي چې د اکتوبر د یو دیر شمه نیټه پورې پکار دی خپل کورونه د دوی کورونه خوشی کی نو خپل هوا ته د ولارسي.
جان باس صاحب دغه شاخلی سي هم دا خبري وکړي دا د پټبي کې د افغان خبريالانو د فدراسیون ویاند شاغل وجدانی او مخکې د اسلام آباد یو اوسیدونکي زکیه غفوری هم را سره و. د دوی خبرو ته چې ګورو او د پاکستان د حکومت له لوري فشارونو ته ګورو، هلته چې ځینې افغانان کوم شتمنۍ لري دوی مجبور دي چې هغه وپلوري. یعنی دغه فشارونه که چیرته دغه ممکنه نه وي چې ټول افغانستان ته راشي په عین وخت کې، کېدای شي چې په دوو میاشتو درو میاشتو کې څلورو میاشتو کې ممکن دغه افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي. څرنګه داسې نه ده؟
که خپل شبر دلته مونږ وینو چې یو ډیر سنجول شوی سیاسي لوبه رامنځته شوې ده. پاکستان دلته د دې خوا په کابل کې او په قندهار کې د دې حکومت رامنځته کړي چې کاملا متي دی او تړلې دی پاکستان ته. د بلې خوا دغه حاکمیت تر هغې بریده غواړي نور هم ټیک کې ضعیف کې چې دغه وابستګي او دغه تړلتیا یې بالکل دې سرحد ته ورسوي چې نور دوی حتی د اعتراض غږ ونه لري او مخصوصا هغه کوم چلند چې ټي ټي پي سره روان دی هیڅ نوه زمینه د دې پیدا نه شي چې د پاکستان په خلاف دې څوک حرکت وکړي. یعنی یو سوټه یو داسې یو دنده د پاکستان په لاس کې ده چې دوه سره لري او په دواړو افغانستان وهي. د یو خوا د طالبانو په واسطه، د بل خوا ټول هغه فشار چې کولی شي یعنې استفاده کوي، که هغه اقتصادي ده که هغه بشري ده. دغه خو افغانستان ته یو بشري ناورین دی. افغانستان په داسې یو حال کې نه دی چې په دومره کچه خپل مهاجرین دغه اوس سمدلاسه افغانستان کې ومني.
کچرته شاته وګرځو، په تیرو شلو کلونو کې چې میلیاردونه ډالر افغانستان ته راغلل، فکر نه کوي چې د افغانستان د وخت حکومتونو یوه ډېره لویه تېروتنه ممکن همدا وه چې دغه کډوالو ته زمینه برابره نه کړه چې افغانستان ته راشي؟
خپله شکه چې دا به تېروتنه وه. خو اوس دوه کاله کېږي ښاغلی شکر چې هغه پخوانی نظام نشته. اوس مونږ نه کوږ کېدلی په تاریخ باندې، که نه اوس مونږ په نن ورځې ته کېږو. نن ورځې یو څوک دی په نوم د طالب چې ځان ته امارت وایي او دا مکلف دی د افغانانو د ژوند د خوندیتوب د خاطره. دوی باید دا شرایط په نظر کې ونیسي. دوی د افغانستان د خلکو د ژوند د خوندیتوب د خدماتو د ارائې دپاره کوم تدابیر نیولي دي؟ دوی کله حاضریږي چې خپل روابط خپل مناسبات پاکستان سره تعریف کړي؟ دوی د پاکستان نه څه غواړي؟ پاکستان د دوی نه څه غواړي؟ دا د رئیسي د تعریف کړي. تر هغه چې دا تعریف نشي، تر هغه چې پاکستان زمونږ خاوره په توپونو په هوانونو ولي او دوی ورته همداسې واضح خپل پاتې وسی، تر هغه چې دوی وایي چې په افغانستان کې جهاد روا دی په پاکستان کې روا نه دی، نو تمن دلته ښکاره ده چې پاکستان هر څه چې وغواړي په افغانستان کوي. لکه اوس چې کوي، 4.5 میلیارد ډالر په دوه کلو کې پاکستان واخیستل د ملل متحد نه، د یونیسف نه، د یونیسکو نه، په لسهاوو نورو خیریه موسسو نه. د دې کمه برخه د افغان په افغان کډوالو باندې وویشل شوه. دغه اوس دغه پیسې زیده همدغه پاکستاني ملیتریستانو، نظامیانو او استخباراتیانو.
البته د دقیق ارقام نه لرو چې 2 روپۍ پاکستان ترلاسه کړي دي او 2 روپۍ په کډوالو مصرف کړي دي. دقیق ارقام نشته. سادات
صاحب، زه هم دغه دغه بین ملي اړیکو شاګرد یم، چې به څه زوږیږم
کنه. مننه. سادات صاحب، دا خو د افغانستان اوسنی شرایط شو په کابل کې د سیاسي حکومت واکمن دی، تاسو مخکې هم اشاره ورته وکړه چې هغه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. په دغه شرایطو کې طالبان څه کولای شي چې د دې کډوالو مخه ونیسي؟ ځکه چې کدا کډوال افغانستان ته د ژمي په درشل کې راغلل، خو د دوی په دغه حکومت هم فشار ډېر زیاتی شي.
د قانوني لحاظه طالبان په خپله اراده مخکې نه وای نشي، ځکه چې خلک د افغانستان تابعدي نه یوازې چې مخه نشینی ولا، بلکې د هغوی د خدمت لپاره باید شپه او ورځ دوی تابعه وي، ولو چې هر کمترین امکانات هم لري. او د ټول نه مهمه دا ده چې نړیوال سازمان خپله ونډه باید په دې برخه کې
بالکل ایمرجنسی حالت کی یا پر عاجل حالت کی خپل عاجل زنگ دی وغه گئی چې د وی شته کلچ ګوریچ پاکستان داسې سپینسترګی کوي او د هیڅ ډول انساني طرف هم نه کار نه اخلي بیا خو مجبور دی چې دوی ورته تابعه وکړي چې هر څنګه کیږي ځکه چې د ده مخنیوی خو ناممکن ده چې سړی وایي خپل کور ته راځم تر څو دروازه بنده ده مه راځه نو چې خپل کور ته راځي خدای دې راولي لاکن شرایط دغسې دی چې دغې تاریخي دښمن باندې اعتماد کولو نتیجه دا ده چې موږ په تېرو 15 کلونو کې په مختلفو دلایلو په مختلفو نومونو باندې د دغې تاریخي دښمن د خوانه هم ذلیل شوي یو هم تکول شوي یو هم وران شوي یو او په آخره کې دغه د دوی لوبه ده د یو تش په نامه اسلامي هیواد په نامه چې دوی ته کله کله د اوسني حاکمان وایي چې ورور هیواد پاکستان زور ته په ژوند کې ورور هیواد په نامه نه وینم او بل دا چې هغه مظلوم پښتانه چې اقوتم اسیران دي هغوی هم چې ځان ته افغانان وایي د هغوی حال هم د دوی نه بدتر دی هغوی تر ننه پورې تقریبا 2000 کسان په هغوی کې د قومي مشران وژل شوي دي یا مړي ژوندي ورکړی شوي دي په عین نامه ځکه چې هغوی هم د افغانیت غږ پورته کوي نو دوی دې ته ورخطا دي چې اوس دغه خواته هم د پښتون ژغورنې غورځنګ ډېر اصطلاح زبر ځواکه شوی هلته طالبان رګونه په اسلام مسلحانه اقدامات کوي هلته بلوچان هره ورځ په اسلام پنجابیان وژني او د دې ملکي باندې اټکونه کوي نو دوی نه لاره ورکه ده چې اقتصاد هسي ماته شو او څلور پاته پښتانه هم راته ودرېدلې دي په جګړې دي بلوچان هم راته ودرېدلې او ممکن داسې تصور دوی سره وي چې ګواکي دغه مهاجرین چې دلته دي دغه مهاجرین نه شاید دغه امکانات د خلک یعنی ګټه اخلي او په موږ فشارونه زیاتوي نو په کار په دغه چې اوسنی حاکمان چې په هر قیمت کېږي خا نړیوال سازمان د طریقه خا نور گاونډیانو ته دوی سوای چې موږ څوارلس ملکونو سره مراودي لرو مراودي لري د څوارلس ملکونو نه د مرسته وغواړي ځان ورته چمتو کی افغانستان د افغانانو خاوره ده هر افغان حق لري چې په هر لویشته کې چې غواړي ګوند کی
مننه صادق صاحب له یوې خبرتیا وروسته بحث دوام ورکړه
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
ازادي په پوکي پروګرام له ازادي رادیو اوري د خبرونه تاسو د ازادي رادیو په ویب سټ azadiradio.com هم اوریدل شي احمد شیبرم تاسو کوربه په دې خبرونه کې مومل مانه دی غوث جان باز په ماسکو کې په خنۍ افغان ډیپلوماټ او د چارو کتونکو او سید زاکر شاه سادات د سیاسي چارو کتونکو په خبرونه کې مو عزیز الدین مارش تم بلنه ورکړی و د غوث سره ټلیفون رابطه نشو ټینګولای نه پېښم چې څه ټکنیکی مشکل پکې راخلې دی موضوع مو ده چې پاکستان پریکړه کړې ده چې د اکتوبر تر اخیره پورې به 1,000,000 او ولکه افغانان لخپل خوري باسي چې چرته دوی خپل خوشا بیرته افغانستان ته ستانه نشول تر اوسه پورې د آی او ایم یا د کډوالو د نړیوال سازمان په وینا په 1,000 افغانان د تیرو دوه نوې پترس کې افغانستان ته ستانه شوې دي چې د 1,000,000 او 1,000,000 له جملې دا ډیره کم شمیره ده سادات صاحب مخکې مستاسو نظر واخیست که چرته دا پوښتنه له تاسو وکم اوس هم د شک په حالت کې یو چې آیا پاکستان په راتلونکو لسو ورځو کې یولسو ورځو کې خپل تصمیم بدلوي او کنه لیکن که چرته د رسنیو کې د پاکستاني چارواکو څرګندونو ته وګورو د سیشن بی پورز د پاکستان د پوز مشر په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل چې دا پریکړه باید تطبیق شي د تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ورته خبره کړې و چې لدې نه پښه کې شو او د پاکستان سرپرست صدر اعظم هم همدا خبره کړې ده بیرته کدي مسلې ته راشو آیا افغانان ته په کار نه ده چې آماده ووسی او د فکرونه کې چې اسلام آباد بل خپل پریکړه پښه شي
کاملا افغانان باید دې ته آماده ووسی او دا نن نه کېږي سبا ته کېدونکی دی که بل سبا ته نه کېږي نو راتلونکي دوه میاشتې کې کېدونکی دی ځکه د دې نه باید سړی به هغه پښتو متل لري چې پردی کټ د نیمه شپه وي همدا مثال دی اوله خو موږ دا تر اوسه پورې دغه خپله غصبه شوې سیمې چې کوم دي چې د فاټا او پاټا مسایل دي د زموږ تاریخي کشالي لا د دوی سره پاتې دي هغه تاریخي کشالو له موږ لا وتلي نه یو چې که نړیوال سازمان له طریقه وي او که دا د لاس او گریوان مسله وی دا کښالې مولا ور سره پراته دي او په ډیر ډیر ځایونو کې په ډیر ولایتونو کې موږ ته 35 کیلومتر دوی را دننه شوي دي دا کښالې کارخانه هم دا کې سربیره افغانان باید د هر حالت لپاره چمتو وي او افغانان په دې باید او پیږي چې په نړۍ کې هیڅ څه او په ځانګړې توګه په گاوند کې هیڅ څه او هیواد نشته چې دوی واقعي دوستان وي موږ باید خپل کې خپل وحدت سره تامین کو په هر حالت تیرې ترخې تجربې چې تیر شوي هغه بیا نه تکرارو او کوشش به دا وکړو چې د هر یو دغه ګاونډ نه چې دغه تاریخي درس چې موږ ته راکړ شو اوس یا د ایران نه او یا په ځانګړې توګه د پاکستان نه د دې درس نه باید موږ عبرت واخلو او راتلونکي لپاره باید دومره ملاتړلي ولاړو شو چې هیڅ پردي ته د خیر لاس مو اوږد نه وي او هر څه چې کوو خپل په کور کې به سره جوړېږو لیکن د دغې وژنو ټکونو په اصطلاح ځان ځانۍ نه لاس په سر د دې نه بغیر افغانان بله لاره نه لري چې مګر دا چې خپله په خپله خپل ملا وتړي او دا چې موږ هر تاریخي دښمن کور ته ورننوځو هغه قامفا خپل د ګټو لپاره زموږ غلطه ګټه پوسته کوي.
مننه صادق صاحب. دا پوښتنه چې څنګه افغانان لاس یو کولی شي مهمه ده، خو په دغو افغانانو کې چې له پاکستانه احتمالا افغانستان ته وځي ډیر داسې کسان هم شته چې هغوی د طالبانو سره مشکل لري، دوی په تیر نظام کې په مختلفو پوستونو کې کار کړی دی. جانبا صاحب، د دغو کسانو برخلیک باید څرنګه شي؟ فکر نه کوي چې نوره نړۍ چې دوی ته د مهاجرت ژمنه ورکړې ده ژر تر ژره باید دا چارې بشپړې کړي او دوی وروغواړي؟
نور هیوادونه خو تر ډېره بریده هغه وعدې چې کړي دي افغانان چې باید وکابل شي وژغورل شي، یعنی تر ډېره بریده دغه لړۍ روانه ده، خو هلته هم خپل پروسیجرونه لري چې هغوی باید طی کړي. نو د پاکستان په زړه خو دا کار نه شي کولی، هغه هیوادونه هم مستقل هیوادونه دي، د خپلو قوانینو په چارچوب کې به هغه اقدامات کوي. دا اوس مثلا دغې کاناډا ته تر 40 افغانان راوستل شوي دي، همداسې متحده ایالاتو ته، نورو هیوادو ته، اروپایي هیوادو ته. خو دا خو یو پروسه ده.
جانبا صاحب وبخشئ، دلته سوال دا اوسې مثلا ځینو غربي هیوادونو دغه افغانانو ته ویلي دي د دې لپاره چې د مهاجرت چارې مو ګړندۍ شي تاسو پاکستان ته لاړ شئ، او دوی انتظار دي خصوصا په اسلام آباد کې چې کوم افغانان ژوند کوي. د پاکستان د پولیسو د شمیرو له مخې چې په تیرو دوو اونیو کې په اسلام آباد کې سروې کړې ده، څه باندې 40,000 افغانان ژوند کوي چې د دوی یو لویه برخه بهر ته تګ ته انتظار دي او کارونه هم شوي دي. ځینې کسان حتی په هوټلونو کې اوسي، مثلا د بریتانیا کډوال چې بریتانیا ته ځي هغوی په هوټلونو کې ژوند کوي، د هوټل مصارف هم د بریتانیا لخوا ورکول کیږي. آیا داسې یوه لاره نه ده په کار چې دغه کډوال یا دریم هیواد ته انتقال کړي او یا یې دا کې بهیر بشپړی شي او دا بشپړ کې خطر اوسه پورې په تیرو 19 ورځو کې چې پاکستان تقریبا اعلان کړی ده، تقریبا 19 ورځې وشوې، هیڅ داسې اقدام نه دی شوی د دې هیوادو له لورې؟
د فکر نه کوم چې یو اقدام وشي د پاکستان دفاع، ځکه چې پاکستان په اصولو برابر هیواد نه دی، قوانینو متکی هیواد نه دی. هغوی هغه حاکم سیاسي یا ملیتریستي کوم اجنډه چې لري هغه تطبیقوي، او تر ټولو دمخه په افغانانو د پخواشنې سره تطبیقوي. دلته نو تاسو ډېره دنده زیاتېږي هغه له شبرې، یعنی د رسنیو چې دغه غږ پورته کړي او دغه غږ تازه وساتي. بیا هم وایم نور هیوادونه د پاکستان په اجندا نشي روانېدلی، پاکستان خپل اجندا لري چې په افغانانو یې تطبیقوي په ډېرې خواشنۍ سره او په ډېرې بېرحمۍ سره. نور هیوادونه چې هغه وعده یې کړې ده چې په دغه تعداد افغانان راباسي، هغه دا کار کوي، نن یې که سبا یې که د یو کال په ترڅ کې. البته چې دا پروسه ده، موږ نه شو کولای چې موږ کولای شو وغواړو چې هیوادونه، زه به خپله میلیونه ولیکم د یو افغان په حیث، تاسو هم ولیکئ، نور دوستان ډبلونه ورکوو، خو هغه هیوادونه خپلو شرایطو ته، خپلو پروسیجرو ته په کتو دا کار به کوي. تر ډېره بریده دا فکر کېده چې کوم افغانستان کې هغه پخواني چارواکو ته یا منصوبینو ته خطر مواجه و تهدید مواجه و هغې نه غوښتنه وشوه چې لاړ شي پاکستان ته، لږ تر لږه هلته به خوندي اوسېږي. اما پاکستان دغه چې ګواکونه چلند را شروع کړی ډېر بېرحمانه د دې خلکو په مقابل کې، چې دا باید وغندل شي او موږ تاسو ټول باید دغه ګراجګ کړو. پاکستان ګوري فقط او فقط د افغانانو په مقابل کې دا چلند کوي. هغه مهاجر چې راځي د هندوستان نه، هغې په مقابل کې هېڅ نه منفی چلن تاسو نه ګوري په داسې حال کې چې دا غوې تعداد به نه
هم خیر هغه مهاجر خو ډیر پوره غلی دی نو لسو وڅلوشتم کال روسه چې کوم مهاجر راغلی دی خو د پاکستان تابعیت یې تر لاسه کړی دی نو د پاکستان خلک بله
ډېرې تلاسه کړې دا اوسم روان دي اوسم راځي او ډېرې تابعیت نه لري ښاغلی شبر
حکومت د مهاجرین سے کوم مهاجرین سے دوی ورتوی چې په کراچی کې وو سي سیاسي تحریک لري مهاجر مومنت غورځنګ دی خو یالت شوند کې په پېښور کې میو شمیر مهاجر له هند راغلي دي خو بیا هم د دوی داخلي موضوع ده ساده څه مخ کې چې تاسو وویل چې افغانان باید لاسونه یو کې د خپل ستونزو له خاطر افغانان ډیر متفرق دي په کابل کې چې کوم واکمن نظام دی دا نړیوال پرسمنت نه دی پېژندلې دوی صرف هغه خلق پزان را ټول کړی دي چې له دوی سره په دغه 13 شلو کلونو یا 10 شلو کلونو کې په جګړو کې بوختو نور افغانان پکې نشته او هغه افغانان چې له افغانستانه بهر تللی دي هغه په خپل منځونو کې متحد یا یو لاس نه دي متفرق دي او په تاسو سره چې څنګه ممکن ده چې افغانان متحد شي
په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانان د 13 پینځه څلوېښت کلن تاوتریخوالو او تپل شوو جګړو په ترڅ کې په مختلفو ډلو ویشل شوي خلک دي او دا څه داخلي لاسونه دي او څه بهرني لاسونه چې د دوی نه مختلفې ډلې جوړې کړې دي او یو د بل په مقابل کې کارولي دي خپل د ګټو دپاره خو افغانان د هوښیاري په کار ده چې دومره وخت په تېرېدو نیمایي پیړۍ ته ورسېدو نږدې او ته په دې کې تقریبا چې زه ورکه ماشوم چې ما سر پورته کوچ د تاو د کور ته نه را پدی په د خلکو پرچم تر دا اوس حالت پورې چې زه وینم افغانانو دې توفیق نه دی کړی بهر کې هم چې دی په اصطلاح غزان ته روخان فکران وای یا باسوادان وای د دې په بحثونه کې ځکه اکثره ګرون کوم زما سنگرم ایواز فقط د ملي ګټو ساتل دی او د سیواد وګړو ترمن دی والی په خاطر ادبی کار کوم خو چې څومره کوشش کوم تر اوسه پورې په دې بریالی شوی نه یم چې یو څوک د غزان ځاني خپل ځان نه کم کی یا یو پاو کم کی او لک کاته تګو کی د دې لپاره چې وایي چې یو والی ته ورسیږو ګوتی یو بل ته وسم نیول کیږي او د خاري او ترشاد چې ویني د مختلفو ډلو تپلې چې دي د مختلفو ځایونو نه دوی حامیان لري او دغه لاملونه دي چې اکثرا د افغانانو په منځ کې دغه توپیرونه ته نور هم شدت ورکوي او په ځانګړي توګه اوسني حاکمان چې بیا ځان ته په اصطلاح د دین او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لارویان وایي دوی ته په کار ده چې اوس هماغه عدالت نه کار واخلي ځکه چې داسې یو ظلم سره چې افغانان په ټوله نړۍ کې مخامخ دي په لارو کې بې عزته کېږي په اوبو کې ډوبېږي مړه کېږي جسدونه نه لاسته نه راځي د ترکیې ظالم سرحدیان په اصطلاح په هغه رقم باندې وهل ټکول کوي د ایران هغه رقم کوي پاکستان کې داسې کېږي دلته هم چې راځي سره تر تبدیل مقدم د اوکراین په اصطلاح مهاجرین دي اوکراین اولویت لري په ټوله اروپا کې د افغانانو یعنی د توپیرونه شته دي اوس په کار دغه حاکمانو ته ده چې حد اقل اوس دوی مسؤلین دي دوی خدمتګاران دي وطن باید اوسي دوی باید دا ثابته کړي او وقایي په عمل کې چې دغه دلته او هلته موږ کله کله اورو چې په شخصي دښمنۍ کې بعضې پخواني چې د پخواني دولت کارمندانو په بعضې ولایتونو کې دا اوس هم ترور کېږي وژل کېږي یا تښتول کېږي دغه شیان د دې لامل شوي دي چې دا وطن د مخزونو نه خلاص شي او دا کسان په تېښته باندې په اصطلاح بریالي شوي یا ځان ایران ته رساله پاکستان ته نهایت کې او هلته هم د دغسې یو ضلالت ژوند سره مخامخ دي دوی ته په کار ده چې دا تدابیر باید ونیسي د دغسې بې بازخاصه قتل و قتال مخه ونیسي او وروسته خپل ډاډګیرنه ورکړي چې په هر حالت کې موږ ستاسې خدمتګاران یو او واقعي خدمتګاران باندې بدل شي کار اهل کار ته وسپاري واکن د ولس او د نظام ترمنځ واټن دی ورکړي
مننه ساده صاحب یو اوریدونکو انتظار پات شوی دی د دوی نظر به هم لته سره شریک مهرباني وکي ازاريب سپو کې پروګرام دي
مننه شبر صاحب محترمه سلامونه تا ته ملمنو ته زنه بي ولا زبلې د زبلوسیدون کې دا وخت لا غزنه خبري کوم
مهرباني شرغلست
ډیره مننه کوم ډیره مننه کوم لمیلمنونه می هم پښتنه هم داده سی دا چې محترم ملمنو زه ډیر وړوکه ماشوم ما به د جماعت مخه د پټاوی لمخه لسپنجیرو مشرانو نه دا خبري اوري دي نن خو پاکستان داسې کړی دي هسې کړی دي دا وادي مته کړی دي یعنی دا شل کال سیزما یات سی موږ هیڅ خوږه خاطره نه دینلرو بلکې ټولی ترخه ترخه همیشه وادي مته کړی دي نو دا چې همیشه موږ پاکستان ته زارای کوو وزر کوو نو دا موږ ته مهمه نه ده چې د خپل ماجرینو لپاره د خپل ځوانانو لپاره د خپل وطنوالو لپاره عدد له وزیر وزارت نظام بچ کدلته یو ښارګوټ ورته جوړ کړي یو ولایت ورته مشخص کو بیخي د دې ماجرینو په نوم ونمو نو تر څو به زموږ افغان ولس هلته در به در ګرځي نن له یو مهاجر سره تل تجګدم راته بیخي جړه پریاد کوي سی هر ځای سی کله سی هم ما پولیس نسی لمانه یعنی ولکاټ لرم هغه قانوني اسنادم لرم خو لاغي سره سره لمانه پزراو زراو پیسې په هر اپټه کې اخی نو دا چې موږ د ماجرینو نه پیسې اخستل چیږي زورول چیږي آیا مهمه نه ده چې موږ فوراً اقدام وکړو د خپل اسلامي امارت نه اقدام وکړو چې افغان ماجرین د دې وینا د دې وزر بزاری نه هم دل تر کډوال کو ډیر مننه
ډیر مننه ستاسو له نظر هم جانباز صاحب د دې اوریدونکو په دې خبرو په اړه کې ستاسو نظر
زه خو د اوریدونکو د نظر سره موافق یم خو که اوس بیا راته دا نوې شبکې چې د شل کال مخکې څه کېدل زه مخکې شل کال کې کوم چارواکی نه وم زه یو عادي ډیپلوماټوم کار مې کاوه خارج کې
ما کله درته ویل وا جانباز صاحب ما خدا درته ویل مال پرې شل کلونو کې باید دا کار شوی وای کنه
باید شوی خبره دې کې د شبکې مدرن چې او زه مثلا دغه انتظار د طالب نه نه لرم یعنی که هر څوک راشي ما ته د سهار تر ماقام ووایي چې طالب امنیت راوړی دی طالب د شکلي طالب د شکلي زه ورته وایم چې طالب د دغه جوګن نه دی چې د افغان منافعونه حمایت وکړي د افغانستان د لوړو منافعونه دفاع وشي کړی افغانستان کې کار ایجاد کړي افغانستان کې ظرفیتو ته متوجه شي دغه ظرفیت نه لري طالب او دا خدمات ارائه کولی نه شي نو په دې ترتیب زه د افغانستان وضعیت او د افغانستان دغه زابلي ورور چې خبره وکړه زه ورسره بالکل موافق یم خو دغه زابلي صاحب د لاړ شي طالب ته یو خط ولیکي ما او تاسو ولې وایي کنه خو یو خط ولیکي طالب ته دغه څوک چې په قندار کې ناست چې هیڅ په سر کو نه دی یا دا نور څه چې په کابل کې دي دوی ته خط ولیکي ورته وایي چې خلکو تاسو خو چې حاکمان استه حاکمان په دې معنا نه چې تاسو دلته په خلکو باندې امر نه کوي ځان خو چې قدرت لرم ما فتح کړی ده تاسو د دې د پر ترغلی لاسته چې د خلکو ته خدمات راکړي یو خدمات دا چې خلکو ته کار ایجاد کړي خلکو ته کور او ډوډۍ پیدا کړي ایا تاسو پرې دوه کلو کې څه پاسه دا سلسله کې کوم اقدامات کړی تاسو مثلا څوک چې د خلک تاسو نه لکه د جمهوریت بعد د بیخي بعد صفر ضرب صفر د جمهوریت اوس دوه کلو درې میاشتې تاسو په قدرت کې یاستي اوس تاسو وایي چې د خلک په دغه کچه ولې ایران په تسکی دا خو عادي خلک دي دا خو چارواکي ډیره چارواکي
دلته جانباز صاحب دلته سوال داده د افغانستان دی افغانستان سیاسي واک د همدې خلکو په لاس کې دی په پاکستان کې یو میلیون اوله افغانان د پاکستان له خاورې د شړلو له تهدید سره مخامخ دي څه باید وشي دا سوال مهم دی دا چې خو طالبان څنګه دي یا څنګه نه دي یعنی په دې شرایطو کې چې دوی ورځي واک ته طالب په لاس کې دی مثلا لکه مخکې چې سادات صاحب وویل او یا لکه او ایم چې وای تر اوسه پورې فرضاً ودیر زر افغانان هلته ورغلي دي څه باندې لیکن دغه باقی مانده افغانان که افغانستان ته ځي باید څه وشي دغه سوال مهمه دی دا چې طالب کار ورکوي کې نه ورکوي خو هغه د واضح خبره ده چې دوی وایي چې یوازې کارونه زموږ د خلکو لپاره دي او په ټیټه رتبه کې پخواني مامورین شته
ګوره چې ورسه کزما په زړه وسی کې دی افغان او د انسان په حیث د غزو ته هم باید په خارج کې نه وځي ټول باید لاړ خپل وطن ته کنه خو خبره دا ده چې څو شرایط دې ته باید مهیا شي یو د ژوند خوندیتوب د حیثیت خوندیتوب د کار موندنه او فزیکی آرامتیا درست اوس دا وایي چې طالب په دغه څه لپاره دوه کاله و درې میاشتې کې دغه مسایلو ته کوم کار کړی دی اخر ازی معززم تزی صادات بلارشی فرزند کنه وی راشه طالب شه راشه ما ته بیعت وکړه زه ورته وایم چې تا ته بیعت وکړم د څه شي دپاره د کوم کوم ستا
خیر دا کوم دا کوم مهاجر مهاجرین چې په پاکستان کې اوسي هغوی متاسفانه که چېرته د پاکستان دغه پریکړه غالبا تر دغه شیبې پورې چې زه له تاسو سره خبرې کوم او د پاکستاني چارواکو څرګندونې او اعلامې له ازادي راډیو خبرې کړې دي د پاکستان په دې تصمیم کې قاطع دی دا که په وروستۍ شیبه کې پریکړه بدله کړه بېله خبره ده کنه دغه کډوال به ورځي عمل ته لیکن د دوی
مسؤلیت بالکل تاسو پښتنه بالکل بالکل ډېره ښه پښتنه او په ځای ده زه وایم چې د دوی مسؤلیت دی د موږ د پاکستان نه څه ګیله کوو پاکستان زموږ دښمن دی که طالب په دې نه پوهېږي نو لاړ دې شي د سره دې متولد شي ښایي پوه شي پاکستان د افغانستان دښمن دی موږ څه انتظار لرو خو دا خلک چې راځي افغانستان ته لکه چې دوستانو وویلې د خپل کور ته راځي کنه خپل کور ته راځي نو چې کور ته راځي د دوی د ژوند خوندیتوب د کار خوندیتوب د حیثیت خوندیتوب دا ټول دغې حاکمې ډلې چې ځان ته امارت وایي د دغې په اوږو پرېوځي دوی باید دا شرایط ورته مهیا کړي که دوی د کار خلک دي د کار اهل دي او کدی هڅه طالباني
مانله جان باسه مانله
دا نتیجه نه دي خلکو وضعیت به نور
مانله
دفاع خو په پاکستان کې دوی داغونه نشي
کولای ساده صاحب اوسنی شرایط ته تل کڅنګ چې مخکې جان باسه صاحب ته هم ویل شرایط ته په کتو دا چې فرزن دا تغییر راشي دا تغییر راشي دا تغییر راشي اخو وای نه برازی پوسنی شرایطو کې باید څو شیدا خبره ډیره زیاته مهمه ده یعنی دغه 1,000,000 او څوبند ولک افغانان لامدې تهدید سره مخامخ دي چې پاکستان له خپل خاورې وشړي او پاکستان ښکارا وایي چې د اسناد نه لري ملګری ملتونه هم دوی ته څه نشوي له ملګری ملتونه صرف یا تقاضا کوي چې د کسان مواسي
بل شکه چې هر هغه څوک چې په افغانستان کې ځان حاکم نظام بولی د دوی مسؤلیت ده دوی که حاکم نظام دی د دوی دند خدمت ده د ولس خدمت ده د ولس دپاره اسانتیاوي د سر ضمانت د کار شرایط برابرول حتی د صحي برخه کې د شرایط برابرول دغه اوس مثلا دغه مهاجرین راځي د دې لپاره واقعا د مهاجرین د تانګي ماهرین باید مخکې راغونډ کړي حتی د نړۍ نه په زوم کانفرنس کالونو کې باید نظر واخلي چې څنګه د دغه شي لپاره تابع وشي څنګه وشو کولای چې دغه د نړۍ کې ایت افغانان ته راغوند کو لکه اوس چې د هر هیواد نه مګه خیر ټولو خپل د افغانان نه د زلزله ځپلو د لپاره مختلفو چارو په کار اچولي حتی تر دې حد پورې افغانان خپل مسؤلیت لري چې په بهر کې کمیج دي لکه ما غونډه تاسو غونډه دې ته پام ویج که چېرته دغه حاکم نظام هم دومره ناتوانه شي چې نشي کولای شرایط برابر کړي دا زموږ ټولو فرض جوړیږي چې خپل هغه بدبختو مهاجر ته شرایط برابر کړي ترا هغه هدف پوري کولای شو لکن اوسنۍ حاکم نظام وایي چې دوی ټول لا تیار شپاره سی وادونو سره مراوځي لري چې کله مراوځي لري دا اوس به د ټول هیوادو باندې غږو کوي چې وروره په ما خو دغه ظلم په پاکستان کې ایسا باټ ایران هم کوي د شهر روان دي تاسو په دې برخه کې موږ سره څه شي کولای شي
تاسو دا ویل چې عادي افغانان هم باید هڅه وکړي عادي افغانان چې په بهر ته تللي دي چې شمېر هم میلیونونو ته رسي دوی څه کولی شي
بېل شکه دوی په نړۍ کې مظاهرات راستلی شي دوی په نړۍ کې تظاهرات د هر پارلمان مخې ته راوباسي دا سرنوشت په تعیین په خاطر د هغوی ته د انساني ژوند د حق ورکولو په خاطر که هلته وي خا د ویستلو مسله وي خا درېمګړې ملک ته لېږي خا څلورمګړې ملک ته وړېږي خو دغې چا به ژوند د خطر سره مخامخ وي پخوانی چارواکی وي ته به هغه داسې لاس تړلی به وسپاري حاکم نظام ته او هغه به سبا باندې ژوندی نه وي ختم وي دا ډېر نور جزئیات دي مسایلو کې شته چې دې لپاره توجه کول پکار دي افغانان دې د هر چا کور کورنۍ په دې حالت سره مخامخ دی زما به مې ستاسې به مې د نورو به مې
خو په دې برخه کې
مختلف مسؤلیتونه دي
ساده صاحب محترم په دې برخه کې تر اوسه پورې کوم افغانان چې په بهر کې دي بیخي پټه خوله دي دوی هیڅ هم نه دي کړی همداسې نه ده
لبدا مرغه ذکر ورځ نه چې د جبهه په اصطلاح مقاومت په نامه غوونه راپورته شو د افغانان سره متفرقه کړل. لبدا دا غینه مخکې ما په یاد ده د هغه مظاهری چې په لندن کې مسلسل وشوي چې د یو لزر کس په شمول دا د افغانانو اتحاد او خود چې کتل او وتل یو لزر افغانان چې په لندن کې نو راټول کړی کله لکه دلته راټول شو بیا په دویم ځل بیا تقریبا 3000 پور راټول شو د افغانانو د صد خوندې کولو په خاطر د افغانانو د عزت د ساتلو په خاطر د افغانانو د ملي ګټو د حفاظت په خاطر دا په کار ده. موږ په تېر ظلم دا کار کړی او تللي و تر جنیبه پورې بیا کولی شو چې دا قطار وتړو بیا به لاړ شو تر جنیبه پورې بیا به دا غږ راپورته کړو. خو په متحده کېدای شي دا هر څه دا چې په ځانځانۍ بدله شي او دا چې ډلې ډلبازي شي او دا چې قمندان د تېر قمندانان لکه اوس موجودیت اعلان کړه په امریکې کې راته ناز پرون هم څه وکړو چې ټول پوځ سره میدان کې په وتښتېدي اوس په امریکې کې راته جبهه اعلانې د افغانانو د وژلو دپاره په اسلام نوي لارې مخلاصه ده. د افغانانو د یووالي دپاره لارې خلاص کړي د افغانانو ته د جرګې لارې خلاصې کړي د افغانانو د حق خوندي کولو په خاطر په حساب ملا وتړي. تاسو په ځانه نه یو په هر ځای کې ورسو هلته میلیونونه ذخیره کړل دلته هم په اصطلاح په کورونه واخیستل یا ختم شو اوس بیا نور ځوانان تحریک کوي د قتل قتال دپاره بله جګړه په هېواد کې دننه کوي. دواړه خوانه چې دا ووژل شي بیا څوک وژل کېږي بیا افغانان وژل کېږي بیا زما کور ویجاړ دی ولې باید دا څه وکړم؟ ولې د یو حل لارې دپاره انساني حل لارې دپاره فکر ونه کړم؟ ولې دې ته فکر ونه کړم چې دغه څوک دې ته دغه ډالو ټالو ټپل تر شا چې دا دغه دوه درې کسه دلته والته فرانسه کې او دلته هلته تحریک کې په میدان را ودرئ دې دپاره چې بیا لاړ شي او بله جګړه په افغانستان کې پیل شي. اوس جګړه نشته په دې دوه کاله کې هر د اقل هغه دا ټول نیګټیو پوینټونه چې یو خواته په اصطلاح سړی وتي وي چې دا نیمایي بدنه د هېواد فلج ده فعلا د تعلیم او کار د وجې د موږ د خویندو او میندو دا دغه بالکل لکن دا نور مثبت کارونه خو باید سره ومني کنه چې دا څومره چې روان دي که چېرته داسې په تېر نظام کې داسې د فساد مخه نیول شوی آیا دا د قوشتېپې مثال نه شي ورکولی؟ آیا د دغې نورو بندونو مثال تاسو نه شي ورکولی؟ دا بنسټیز کارونه خو باید سره سترګې پرې پټې نه کړي. هر افغان ته دا مسؤلیت دی. اوسنی حاکم نظام نه یوازې چې هلته د آبادۍ په برخه کې کار کوي باید کار اهل کار ته هم وسپاري. افغانانو ته د اعتماد فضا باید جوړه کړي. د دې او د ولس ترمنځ واټن دی. دا واټن دې باید ختم کړي. دا واټن دی په فتن کې او ولست دی ځای و چې خپل څنګه
من نه صادق صاحب جان واسب دغه په بهر کې افغانان چې ساده صاحب نمیم دا پښتنه وکړه بهر کې افغانان د دې له خاطر چې دغه یو میلیون او څه باندې ولک افغانان له پاکستانه په زور ونه ایستل شي څه باید وکړي او څه کولای شي؟
که شبیت ډیر خوشنی تر زو باید دا وایم چې دغه بهر میش افغانان زشت خصن دی ته مننه لرم. دوی ډیر په خودخواهیګانو او په افتراق کې ښکېل دي او ډېر ډوب دي. نو دوی نه زه انتظار نه لرم. ښه زه به دا هم ووایم چې کاشکې وشي مظاهرې وشي د ملل متحد دفترونو په مقابل کې د سی ای او یووالی راوښودل شي په دغه موضوع کې. خو د هرات موضوع موږ تاسو ولیده چې ډېر لوی ناورین و او دغه بهر میشتو افغانانو مثلا څه وکړل. پانت چې په خدای وو کې زه هم دارابلم چې دغابلونه ورکوم ټول افغانان ته ځان ته چې په دې قسمت کې زه به مثلا تاسو غونډې درنو مطبوعات سره نور سره مسایبي وکم خپل غږ به کوم ایمیلونه به ولیکم دې هیوادو د ملل متحد ته. ښه ده چې زه هلته مثلا د زما همکاران د نورو هیوادو ډیپلوماتان زه یو چې دا پیژنم په ملل متحد کې په ژنیو کې مثلا په مسکو کې په نورو هیوادو کې په پاریس کې دوی ته ایمیلونه ولیکم سل فیصد لیکم کولی شم تاسو ته کاپیګانې در ولیکم سیسي کاچو ولیکم هیڅ مشکل دی کې زه نه وینم. خو ټوله خبره دی کې دا من شبیر صاحب چې طالب دغه ناورین دا منځته شوی د طالب د لاسه. طالب دی زړه ښه کي خبرو اترو ته نه هغه پخواني فاسدو مفسدو او غاصبو ته نه خید. په افغانان بیا ما بار بار ویلي دي چې په افغانستان کې ډېر باظرفیت اشخاص شته چې هغه افغانستان ته متحد دي. که دوی یو ملي حکومت زه نه وایم هغه ټول ګډون د هغه استعلام نه پوهېږي اصلا یو افغانستان شمول ملی حکومت حاکمیت ایجاد نکی از منگو رز دی بل خرابی دی. پا افغانستان که قانون حاکم نشی پا افغانستان که منگ یو مشروع نظام را منصر نکو دا افغانستان با بالاخره پا یو کندوالی تبدیل چی او امده اتسو ملایان با پکی پاتی وزیگی با قشتی پیت خوشحالی یا به دغه د قشتېپی تانال کانال نه زنه پیګم کمې زم کې به دوی خړوبي کوي الته به څوک پاتې وتیږي په دې دښتو بیابانو کې په دې خارو کې د قشتېپی شاوخوا ته داسې حال کې چې ته کار ایجاد نه کوې کار ظرفیت ایجاد نه کوې ته خلکو سره خبرې
جان باسب پدې کې دا تاسو خبره چې یو قانوني حکومت راشي او افغانان سره نږدې شي او دا وشي او هغه وشي او د بیان ازادي هم پکې وي او مختلف افغانان هم وي دا خو طبیعي خبره ده چې دا خو به یو ائیډیال حالت وي اما کچیرته د بحث نقطې تراشو په داس شرایطو کې چې په دوه اونیو کې پاکستان تصمیم نیسي چې 1,000,000 ولک افغانان له خپل خاورې وشړي په دغه شرایطو کې څرنګه افغانان کولی شي چې سیاسي اختلافات اړخته کی او یو حل لاره پیدا کی
او راځي چې دا بلنه دوی ته ورکو دا خواهش دوی نه وکړو دا اوزر وکړو زه هیڅ شفر مخت اختلاف نه کوم شبیر صاحب هغه څوک چې افغانستان ته متحد دی هغه وسلې ځر جګړه کوي هغه صلح حمیز جګړه کوي د افغانستان د پاره کوي افغانان نه وژني افغانان نه وژني درست او افغانستان د پاره کوي زور سره ولاړې په هره مظاهره کې ور سره ولاړې علامه پکاره چوم فکر مخپلا چوم زبا خپل پکاره چوم ورسره مهرباني جو کی نو خل دی لیگیشن نتیشی د خود خوایه او ندی تیرشی دا شخصی او خود او ندی تیرشی دا فلانه مینه کو کی به سنه مینه کو کی پرون رات سلام نو چولای دا فلانی قوم ده دا مستانی قوم دا شیان دې ماشومانه دې دوی پړتون کلا پاتې دي اما بیا هم وای مثلا یو کار دی وکی طالب هغه لشبه دا ودی وای دا نن دی اعلان کی کته یو افغان مثلا تر شپږ میاشتو نورو پورې چې زه ورته شرایط ایجادوم ته افغانستان ته راولېږي په زوره په جبره زه تور هم دروازه بندوم چې ستا صادرات منځنۍ اسیا ته نور لاړ نه شي ودی کی کنه دغه کار هغه لشبه دغه یو اقدام ده دغه یو ننګ د دفاع د خپل خلکو نه هر یو واده کوي ځکه مثلا د افغانستان چارواکي وای او دا صلاحیت نه درلودي دغه اوس می تور هم د پاکستان په ټوکو باندې بندو او شپږ نشته مې د پاکستان وخت اخی سم مثلا وایم کې د شي زیات تر هغه چې ما د مهاجرینو ته ځای برابر کړی وای کور مې ورته برابر کړی وای یا شوې باټه مې تامین کړی وای و دې چې دغه کار طالب کده نو هغه دوري
مننه مننه په دې ساده سر نظر واخل ساده سر
زور منی بله
مننه ساده سپ تاسو د خبرونې ورستیو تر رسیدلې او تاسو ته وړاندیز لري چې څه باید وشي وخت کم دی د ماجرونو د استلو ضرب لا جلته او څه باید وشي
سر ټول اړین چې وینم فقط نړیوال فشارونه باید په پاکستان اضافه شي افغانان د په متحده توګه په ټول هیوادونو کې مشترک مظاهرات تر اوسه او حاکم نظام چې هڅه ځان بولي طالب بولي امارت بولي د دې مخنیوی د پاره خپل د کوم هیوادونو سره چې دوی وسوي چې څوارلس هیوادونو سره موږ براوی دي لرو د دوی نه د مرستو لپاره اقل تقاضا ولري او دا غوی نه د خواهش وکړي چې په پاکستان د فشار راوړي چې داسې ظالمانه عمل دی ونکي او دا سربیره خپل تابعیت هم ورته ولري او په ټول افغانانو باندې هم بیا په ټول نړۍ کې راکوم چې لومړی کار فکر زتا سره وراړم د مرستو لړۍ بیا ورته پام کې ولري جاري وساتي لکه څنګه مو خپل خدمت وکړو د هیران د خلکو سره نو بد حالت راځي بد حالت کې بیا وایو بد حالت لوي بل ورور نه لګي مګر خپل ورور دې درته ودرېږي او به حالت کې خپل هر ورور او هر خور د پاره باید ودرېګو لکن د پاکستان سره د هیڅ ډول ترحم تم کول چې هر څوک زمونږ حاکم نظام چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره لږ درم چمتووالې خي پاکستان او ایران زمونږ ابدي دښمنان دي دا نه غواړي
په هیڅ صورت سادات صاحب د افغانستان دننه افغانان چې یو لوی برخه به وزله خلک هم پکې شته هغه مرسته کولی شي چې تاسو په باور
یعنی زه یقین لرم چې افغانستان کې دومره رسوان دي خلک لاشته دي ټول هم د صرف فقر سره نه دي مخامخ لا ډیر د عزیزی ته په شمول داسې بډایان شته چې د دولت په کچې باندې مرستې عراق ته ولېږلې یعنی 200 میلیونه یو تاجر ولېږلې دا موږ داسې کسان هم لرو چې دا شرایط ورته تابعه کاندي او د نړیوال سازمان نه تر ډېره بریده پورې دا تمه دي چې د دې مخنیوي په خاطر او د دې تابعیت په خاطر د وطني حاکم نظام سره چې هر څنګه کېږي باید قدم وچت کړي ځکه دا د افغانانو د سرنوشت مسله ده د ژوند مسله ده او د دوی د سر خوندي کولو او یا دا چې یو سیمه د بیخی د سولې د سولې د ولایت په نامه اعلان شي. د سولې ولایت کې په سلاټ سټیټ ورانې دښتې دي. دا ورانې دښتې د نړیوال سازمان تر نظر لاندې د سر خوندیتوب ضمانت هم باید وشي د هغه کسانو چې بېرته راځي.
ډېره مننه سید ذکر الله سادات وبخشي د سیاسي چارو کتونکي د سیاسي چارو کتونکي غوث جان باز له تاسو هم منندویم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم.